The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو بختيار ساحل مو یوار بیا هر کله کوي د دی ونی په خبرونه کې بواوري راتلونکو ونی د شپږیزي لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت پنځه کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پای ته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر و میونه پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکخه ده په خبرونه کې نور مطالب هم شته ملګرتیا مو وکړئ پلی د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 اعلان وکړ چې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو به د رواني اگست میاشتې په 12 نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15 نیټې به دوام کوي بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزي لیگ چاري په خپل تر سره کوي د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جارب دریمزي د یادو سیالیو د تخنیکی مسایلو په تړاو په رسنیز کانفرنس کې داسې ویلي دي
شپږیزه چې له خیره سره دی اگست په 12 نیټه و پیل کیږي او تر 15 نیټې پورې به دوام مومي د نه هم پړاو د لدې مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډیر ښه ډول سره ترسره شوي دي تاسو یې شاهدانو چې لدې مخکې هم په پړاو یو پړاو ترسره شو په ډیر ښه ډول ترسره شوی ده په دې کې 15 لوبډلې دي 15 واړه دي زونونو لوبډلې دي یعنی عبارت دي له سپینغر بندي امیر مساینک امو او بوسل لوبډلونه دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه ځلې لوبیږي یعنی هر لوبډله مخکې لدې چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه وارې مخامخ کیږي اته اته لوبې به کوي مخکې لدې چې پای لوبې ته لاړ شي موږ پوره هڅه کړې ده ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي د پروډکشن د ښه والي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده خدای پاک کول دا وری بل خیر سره مونږ یو افغاني پروډکشن دا د چنار په نوم لاغي سره زو چنار پروډکشن دا ټول پروډکشن حقوق غوښتي تر لاسه کړی دي دا یادونه باید وکم چې د شپارس کمرو سیټ اپ دا چې د مخکې د شپارس کمرو سیټ اپ مونږ نه لره بل خبره باید زه هم دا وکم چې په لودي سره چې مونږ د پروډکشن د لاخوال لپاره پینځه وکاسانو بخې وکاسان بارني کسان هم د مونږ سره چې پاغې کې هندي او ترکی مسولین دي چې هغه تخنیکی همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به لمن سره مرسته کوي سیالیو لپاره لا خوال لپاره چې مونږ کوشش وکړو د رن اوټ یا داسې کم ډاوټ فل ډیسیژن چې وي یا کوم شکمنې پریکړه شي وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي د هغه د لا کیفیت د خوال لپاره چې مونږ کیفیت ډیر واضح ډول باندې هر څه واضح شي د هغه لپاره مونږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولای شو یعنی په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډیر زیار ایستلی دا هڅه کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نشي
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څنګ مشر عبدالولی امین هم په دې رسنیز کانفرنس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزي لیگ د ځل نه تر سره کیږي هغه د دلایل داسې بیان کړی دي
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپل وکی تاسو خبره چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چمونه به نور خلګ سره واغوره نیولې و او دا غو سره په مخته تلل البته باید وایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلی کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری د ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي په هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان یې او هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره هغه نه سو حاصله دی په هغه رقم باندې چې موږ غوښته البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه ډېر ښه روان و خو هم رسې د کرکټ بورډ توقع وه هغه هم لاسته راوړنه نه وه همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوئ چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپل وکړي، دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی، انتخاب کی. هغه وجه دا ده چې په خپل د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کوم لوبغاړی دی ستا زموږ سره، چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکړو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې، په ایمرجنګ لوبډله کې، په الف لوبډله کې هغو ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره په شپږیزه کې لوبډلې درلودې، د کرکټ بورډ د هغو قرارداد فسخه کړی نه دی، هغو ته یې دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتئ چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو، نو اول حق به د دې.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنی شپږیزه لیگ کې د بدلو بدلو د لوبډل مشرانو نمونه په ډاګه کړی دی.
زه به اوس د شپږیزې لوبډلې مشران سي دي د هغو نمونه تاسو شیر کړم. لول بندې امیر لوبډلې مشر سي ده حشمت الله شهدي، د مس عینک لوبډلې مشر ابراهیم زدران، سپین غر لوبډلې مشر راشد خان، دی بوست لوبډلې مشر رحمت شاه، او اخیر کې دی امو د لوبډلې مشر عظمت الله عمرزی ده. دا به د دغو پنځو لوبډلې مشران
دغه همدارنګ د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډون کوونکو پنځو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازنې جوړې کړې دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن عیسی خیل، عمران میر، سمیع الله شنوار، بهیر شاه، علا نور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانگزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمد زی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داود زی. تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید و فیولا ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، ضیا اکبر، خلیل گربز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر حشمت الله شهیدی کپتان، صدیق اتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروتی، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله احمدزی و نجاد مسعود. تیم آمو عظمت الله عمرزی کپتان، محمد اساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاید الله کمال، جاوید احمدزی، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گربز، شرف الدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمد الله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالهادی، گلبودین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، ضیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو له ایتیات لری ساتي.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو لو کلن ځن ورسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شپږ مینوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې خزینه نندارچیانې ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روانې اگست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د 15 لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اگست میاشتې د 12مې نیټې پیلېږي او تر 15مې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تېر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش لامل نه تر سره شوی سږ کال تر سره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
دای وایي سږ کال د شپږیز لیگ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم ځدران د مس عینا کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي دې سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیز کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوي وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیز کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډیره پورې بیکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ته ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. زه فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه سوي. د سږ کال سیالیو پایلوبه د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 1 نیټه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له اصولو د سرغړونې له امله یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، 14 ورځنۍ او یوه شل ورځې سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 432 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کے پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 15 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 15 کلونو تر عمرې لوبیز بندي سره مخ کېدای شي، چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپله سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاو یې پر خپلې سرغړونې اقرار کړی دی. یاد اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله په درېو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغه اعلامیې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 15 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ویلي ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او کرکټ نړیوالې شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. او وسله کرکټ وراخوا د پاریس 2014 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې خزینه او درې نارینه او افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو درېو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نور حال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې
د پاریس د 2014 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یولدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه، خو هیڅ مډال یې ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2014 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني. خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکی کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په درېیم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې لپاره مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه کې اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نورې نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یولدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې 15 اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یولدس بیا ونه توانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو 15 مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیصد د اګست په دویمه په یوه لوبه کې له ماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښځینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی که په تجربې قابلیا
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو پوه سامي هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود، خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
یو یا دوه هغه لوبغاړي چې دوی د افغانستان استازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونزو مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې وراخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلو بوته نه و بللای. د پاریس د 2014 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 19 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تم کیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې دی. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې څلرش د سرو زرو، یو دیرش د سپینو زرو او یو دیرش د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد بیا تر شا دی. چین تر دې دمه شپېته مډالونه ګټلي دي چې شپاړس یې د برونزو، دوه ویشت د سپینو زرو او دوه ویشت د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په اوو سیالیو کې اوو واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په اوو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په اوو کې درې، شمس هرات په اوو کې درې، اتحاد هرات بیا په اوو کې درې، اریای فورج هم په اوو کې دوه، زیتون کابل په اوو کې دوه، برادران خواجه زاده په اوو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه یې اووه سره سیالۍ بایللې دي. دا ونه ده چې د دې سیالیو اتمه اونۍ هم جریان لري او د دې اونۍ په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د خبرونې درنو اوریدونکو، وز د خبرونې په دویمې نیمه کې به درته لنډه مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزې د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی صاحب پوښتلی دي چې د شپږیزې لیګ نهم پړاو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیلیږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
جی، شپگیز لیگ نہ ہم پڑا اس سیالیو پتھڑاؤ باندھے ذفکر قوم سے زانگڑ نہ وقت یہ داغ سے مخ کے فرنچائز وے اوس خپل بورڈ دے دے مسئولیت پگاڑا کھستے دا بلا خبر ادا دسے نمونہ سے پکی میں گوری دل سے ٹیموں نے پکی اعلان سے بھی دیا کہ افغانستان دی ملی ٹیم لوبغاڑی اکثر تقریباً ٹھولے پکی ان شاء اللہ بلو بھی گی ڈاٹا خبر ہے دستیا افغانستان دی ملی ٹیم لوگ گاڑی راسی پہ افغانستان کی الو بھی کیا وہ سر نوی زوانہ موقع برابر ہے سیدھی کوئی ترسنگ کرکٹ ہو کے وہ کرکٹ جنس دکھ لے
فدایی صاحب، دا هم راته وایه د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دې کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزې لیګ سیالۍ ډېر ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي، خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د دې ځانګړی دلیل موجود وي، خو د هر سیالیو په لاره اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکار وي. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه توانېدلی هغه ځانګړې چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلې دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د هم پړاو د شپږیزې سیالۍ په لاره اچول شوی ده، او ډېر زر به انشاءالله خلک د شپږیزې سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي، د خپلو تلویزیونونو له لارې به ان شاء الله ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزې سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزې لیګ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدې، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کې خود په فرانچایز کې؟ ستاسو لاندې ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالۍ بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف د افغانستان د کورنی کرکټ د مسول دخلې دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب جار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې، چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسؤلیت اخیستلو یو شپږیزې سیالۍ سوي ده، هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل زړه باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي غوښتل هغه به مونږ نه زور لوبولی. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی سو، او د شپږیزې سیالیو اهمیت ته په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی سي، نو زکه د دې مسولیت موږ خپل اخیستای دا فرانچایز مونږ د پرخې نو صرف دغه دی غوې د نظر او طویل سم سی خپل د کرکټ بورډ سره د دې دلیل سی ولې فرانچایز کرکټ نه وي هم دغه سه اکثر لوبغاړو ته چې فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده د افغانستان کرکټ بورډ اداره سه اوس مسولیت د خپل د شپږی سی ولري ورته به فرصت ورکړی شي
ورسته پښتنه دا ده د شپږی د لوبډل شمیر هم راکم شوې ده او دا د دې ښکارندوی کوي چې کم لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي ولې بورډ په دومره غټ پلیټ فارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي
د شپږیزو د لوبډلو د شمیر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي خو څه ما د هغوی نه اورېدلی دي هغوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت یعنی دا که چېرته شپږ لوبډلې وي یا اته لوبډلې وي او کیفیت ته موږ په پاملرنه نه شوه کولی نو د هغې په پرتله دا بهتره ده چې پنځه لوبډلې دي او په هغې کې موږ کیفیت ته پاملرنه وکړی ځو نو بیا هم دوی به خپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه به ورته لري چې ولې دوی پنځه لوبډلو ته راکم کړي دي او څه چې ما په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څه اورېدلی دي هغه دا ده چې دوی تمرکز به دي څه وروسته په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي نو هیله ده چې انشاءالله په کیفیت باندې په لوړ کیفیت باندې کرکټ وشي او ځوان لوبغاړي تر څنګ د ډیرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبېږي او زده کړه ځینې وکړي او انشاءالله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان د شپږیزې لارې څه پیدا کړی شو هیله ده نه یې په تیره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلي دي او هیله ده چې انشاءالله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزو سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو ایمرجنګ کرکټران پکې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي پکې پیدا کړو چې موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه سي پکې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو هیله ده چې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو نو په ټوله کې انشاءالله هیله ده چې یوه ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینهوال ځینې خوند واخلي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړې و مورستم را بولم نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگالي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان و هڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي نور ډیر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو خبرګونونه افغانانو چې خپلې د سقوطونو بد تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه هلته روان چور چپاول باندې وسخ کاری
ګاکا چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابن خپلو اهدافو ته دوه رسیدل اما ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو وکړه
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت د منځه او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي
کندهار کې د طالبانو د شپږ سو منصوبینو لوی غونډه شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم پاړه کومي اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځې لپاره راټول کړل
د زیګونو د سیمې البته د خپل کرام او اسانه سوال کې ځینې اختلافات یا ځینې بیقاتی چارواکو منځ کې پر سیل تر او دغه لپاره خپل چې د تاعت نو مشرانو نو یو ول د لپاره د کار د لپاره کار وسی او نتی د ورو کانس پر کنه وسره سي د نړۍ کراځي دغه مخې ته راغلی
یو لمبا د پښتنې د ګرمۍ
دا ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځای خلک وايي ګرمي زیات او برېښنا پارچاوي لري خو له لامبو سره نه بلد ځوانان در ګرځد سین په بوله هوکیږي
مخولې دې تیز دي به یو نیم په دې ګټو شته یو کس مې په خپل سترګو ولې د چسر سره ولګې دا په ځوانانو تر پر پسې شو لا وغه راګیر کو به سر ورته په ټوټو وتړ ویوړ نه پیغام شروع شروع کنده کم ځای ته ویوړ پر پسې دوی مې په خاله یعنی تقریبا 2 منټه نو وې چې دوی مې په خاله ځو شو چې البته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه زینو کې چې سندونه زیات خطر لري لږه ډېر خطرناک ده هغه زینو مشخص شي وهالته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات او شیشه د سپرینو قدرت شي موانع کې قدرت شي او علاوه دې په هغه زینو کې چې لږه خطر لري هلته د داسې لږه نصب شي دغه خطر اندازه ورسره لیکل شي چې هغه ډېر خطرناک ده
او بو دغه خطر زیات دي هغه ساوو کې بیلونه مو دغه ول شر او خلق ته معمو په هاوی ورکړ چې دغه سیم کمل ام وای سیم وښني لکه دغه مونږ نه وښني
زرا زرا فزان باندې صاحب وړي دا غورا راو زای بوخت نو نو رنګلا وړي دا غورا
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمي شوه خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وايي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
بعد از اینجان پاکستان تاسیس پاکستان دو دو وقت ایف آر بلند شد
آده فکر آمد
کنید که چیزی پاکستانی علیده مطرح هست مطرح تاجه که ما می کنم
پاکستان رمون در منصور برخانه دار
این پاکستان چه ده؟
دا خب آقا چه دفت یه چه سو گوید که بون پاکستان جوره و
یو سوال دی خپل ولست کوم د خپل خبرو نه مخکې یا ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته را غزار کړي
بیا هم سګم شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامي ولک قرار شوهو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویلو ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادي او کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن صوبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودل خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
ان دان شانیان د یو بدار یو خیاره او یو با اقتدام مملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه اوسله آخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخه اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې مولا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستی د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملی ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سورې لاندې هم نه ورکوي دا سورز مراوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګي لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چورچه پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوال اعدام کړیو وروسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړیو مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاری ده
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتباله له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښو متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګلیزانو څخه اخیسته ده داغه مخ توریږي یا مسوګي پختنه هم نه کوي عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه بنسګر وو د بنگلاديش اما د زینو مغرضو خلکو د شخصي اهداف لپاره یا هغه کړي چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پرزوی او لمین زیوري
او که څنګه د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې ورستۍ او دریو کلونو کې تولید کړی ده خو بل خوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاوي او لامل ګڼ خلک سیندونو ته د لمباله لپاره ځي چې به همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وای روستي او کال کې یو سره نوي هوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي خو د ننګرهار ځای خلک وای د شمیر زیات دي او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بيخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدل حال دا چې ځالته چکر ته تل او وړ ماشومان می چکر ته وړي و پارک ته نو زه خپل انفرادي راخکته شوم د دې درونټي ابشار ته دی ابشار سره ډیری فشاري وبره کوزيږي په دې فشاري وبو سره بزین او ځوانان ردان را خوشی کو بس هغه بخوري ری تیزی دي بیا به یو نیم په دې ګټو وشته یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پیغم چې روغتون ته کم ځای ته وی وړه ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب کې یو کس ډوب شو
بل خو د سین پوبو کې د غرکېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي رادیو ته وایي پوبو کې د غرکېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټي سین بیسودو د کابل سروبي بند او سین همداراز ګوشته او کونړ کې شوي خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډېر شوی دی
ننګرهار په مختلفو ساحو کې کونړ سیند مختلفو سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي مو نه وژني
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي تلویزیونو کې برنامې ورته جوړ شي د عامه پوهاوي په راډیوګانو کې برنامې جوړ شي او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید نه شي علاوه دی په هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبا په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونی بولي، او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي، او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري، او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو 600 لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤلانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و، او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو، او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته د دفتر کرامو اسناد نه ثویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي، او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو، او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالي هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو ذبیح الله مجاهد د غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کار کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کیږي، علماء زوړل کیږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري، او دا د شک لري خبره نه ده. ځکه چې ایران له هغه عمره امکانات او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې مونږ نشو کړی، افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې دم ده اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی. ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشان دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملت پالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی، او د پاڅونونو غونډو پرلتون لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې، او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
مسئله پښتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که
یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پشتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی، جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل، اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منشور برخان دا
پختونستان سدے
دا خوبا جا تا پتہ یہ چیز کو جمہوری پختونستان جوڑو
بلخوا محمود خان اڅکزی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولې او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبر اعلان سره له خبرو هم ډډه وکړه.
جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پیمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی
خبر. خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټ وسلوال لخوا پر د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو، په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي.
موږ کله کله بل ورځ چرته ما یوه ویډیو کړې، من خدا ول نہ دا وی چې پختونخوا زمنګا وطن دی، پختونخوا زمنګا علاقہ دی، پختونخوا زمنګا خاورا دی. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز، من دا ګور چې نن نسل کال مخ کی یو نیم سل کال مخ کی دا پختونخوا په افغانستان کې شمار دی. دې پختونخوا ته نن یو نیم سال کال مخ کی څنګه کې خوده کېده افغانستان
سره. بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 10 اکتوبر د جرګي ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولا دلته چونه واخلم، چونه ولا ورکی، نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
اوس هم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کوي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره وهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زندہ باد نعرہ لگا دو نا.
افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
آپ افغانستان کا نعرہ لگائے گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ازایی مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل هغه هم تر غورځول دي دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوه دي طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله دغه راز فعالان ویلي د قرآن کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قرآن کریم د اعلی خبره کوي
شکر سوه باره یې وویل چې بالا زموږ په کار به کار نه لري موږ سرایونه چپکوو همان چې چپکوی نو زما په کول نه کوي الله دې خیر درکړي راله مبلي مبلي کوڅې ته راله چې کوڅې ته راله صاحب لودلې تر لاندې کوي دته سیاسر راووتلې چې خپل په سراوي کې ناستې وي حتی قرآن یې ورته نوشت حتی دغه یوه سیاسره چې په پوري وله دا قرآن ځکه ته ولاړ نو دته کدته خلکو یو تشنت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سرای نه کړي په مورد کې د قرآن یې وکړي
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیک په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی دغه سیلانی چې اندرس نمیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نمیخی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کیږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار ارجه که از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه اینکه یه میشه دم موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتر هم گفتم مطا میشه قد از یا میرم باز اینجا آمد هم در پماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او د طریقه د غسل طریقه او د کلمه اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې دته معلومات ورکړل شو
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي فعالان ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځول نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پر لپسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوسټو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړي چې سمو د وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په وسمه څکه ژوندې خښوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي ټي ټي پی د دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکه په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول لې وسمه چې نه بلې ته وتلې او ژوندې ژغورل شوې دي دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړ د خو د تسلیمۍ نه ورکول لامل په غسمت کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو یو ونی وړاندې پاکستانی ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشیا په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنگیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنگیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې دوو میاشتو ماشوم یې هم په ګېډو. ندا حافظ چې شپږیش کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انسټاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پونځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن و مورځ زمنان غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره نو او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورځ در سره مهاله.
سرنگاریاں ماں غوڑا مستو مان دے زڑپا